نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیز بحثه ځانګړې شوې. کوربه زما همکار احمد شیبر دی. وروسته استودیو ته راځي. د بحث موضوع هم د یونما وروستی راپور دی چې ویلي وو طالبانو د خپل واکمنۍ په دو کلونو کې شاوخوا 800 د پخوانی حکومت کارکونکو او امنیتي ځواکونو وژلې. دغه راپور طالبانو په کلاکر رد کړ. د دې خبرونه په سر کې پام وکړئ. د دې ساعت خبرونه ته د اسلامي دولت ډلې د اش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت اخیستې ده. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکو ویلي و چې په دغه 14 کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې پر یو زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوی ماین له کابله شوی دوه تنه وژل شوي او یو لاروایي ټپي دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژنه تایید کړې ده. د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومېده ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار 13 حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپل خورلانو سره بندارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. د افغانستان د ازادۍ جبهې غړي دا کوي چې د کابل په شمال کې د طالبانو د حکومت دوه وسلوال ځواکونه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر ایکس شبکه یا په خوري ټویټر لیکلي چې دغه چریکي برید تیره شپه یو نیمه بجه د کابل پروان په دروازه کې د طالبانو پر وسلوالو ځواکونه شوي. دغه دروازه د شمالي قرباغ اړونده. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو سیمې ته د نه لاسرسي له کبله دغه ادعا نشي تاییدولی. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یبګینی پریګوژین به د هغې جیټ الوتکه د لویدو په پیښه کې وژل شوی و چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شوه. دغه پیښه کې لس کسان وژل شوي چې د راپورونو له مخې د یبګینی پریګوژین نوم هم د مسافرو په لست کې دی. تر اوسه کرملین په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. او د بریکس ډله د غړو هیوادونو شمیر ډېر وی. د جنوبي افریقا ولسمشر ماتاميلا رامافوسا نن اعلان کړی چې د نړۍ له نویو غوړېدلو اقتصادونو جوړ بریکس سازمان راتلونکي کال په رسمي ډول د ایران په ګډون شپږو نورو هیوادونو ته هم خپل اډانه کې ځای ورکوي. بریکس دا مهال 15 غړي لري چې جنوبي افریقا، برازیل، روسیا، چین او هند دي. د پرمختګ وروسته تر دې کېږي چې د بریکس مشرانو په جوهانسبورګ کې له خپلې غونډې وروسته نویو غړو ته شرایط اعلان کړ. پر ایران سربیره به راتلونکی کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مصر، ایتوپیا، ارجنټاین له بریکس سازمان سره یو ځای شي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان که در ملگر و ملتون مرستندوی مأموریت وی وقت در طالبان و لبیازلی رسیدو روسته در مخکنی جمهوری نظام لعت سوزیات کارکون که امنیتی و دفاعی ځواکونه یا وژل شوی یا شکنجه شوی یا ورک شوی او یا هم نیول شوی دی. یوناما د سیشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض لاته سوزيات قضیه ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړاونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې. دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي.
کومې شمېرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. په ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقص روان دی. له نړیوالې ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښودله چې تر اوسه یې هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پوری کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترڅ کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وشلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې را سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتون کې شینکی کډوخیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلی. اغلی کډوخیل، د یوناما راپور کته سولوسته وستاس په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبال ستاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسایلو باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسایل د اسنادو په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلی د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو نه، دا ارقام ډېر نور هم زیات دي. اما مهم هم دا ده چې په هر لفظ په هر کچه باندې باندې وي، زما په نظر دغه مسایل دي څه شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د ناتم دا مهمه ده چې اقل هم یو معتبر ادرس د اسنادو په اساس باندې دغه مسله مطرح شوي او دا مسله باید واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای چې طالبان ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوي وي د یو خبره، او بل تاسو ویل چې کېدی شي چې تر دې زیاتې پیښې هم شوي وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوځ د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېده. هغه وویل چې دغه کسان چې وژل شوي دي تر دې شمېر ډېر زیات دی، لیکن ولې خلک همدغه مؤسسې یا هغه کسان چې ادعا کوي چې دغه تلفات زیاته اوښتې دي، ولې هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولې دا ارقام نه راټولوي؟ علت څه دی؟
دا خو کان ډېر دقیق خبر ده او امیدوارم چې دا خبر هم شوی وي او دا مسائل یا دقیق راپورونه هغه شریک شي له دنیا سره، له ولس سره، تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډېر دقیق راټول شوي نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوي نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اصل داسې مسایل نه دي شوي. یو دو مسله چې دوی وایي چې دا به کېدی شي شخصي دښمنۍ په اساس باندې. شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل، نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څوک خپل شخصي دښمن پیژني. په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع یې کړی د وطن هم له یو ادرس نه یې کړی ده، او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدلی له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤوله دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل، خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلک راباسي، شکنجه کوي، وهي، توهینوي، تعتیروي، بندي کوي او حتی وژني، دا خو اوس خو تاسو اوس حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري کوي، بې تفاوتي کوي، او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي، نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم، یو سیستم جوړ کړی د شروع نه تر څو پورې که هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونه باندې تیری کده، باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کوله، چون دوی هیڅ نوع سیستم یا ضمانت نه دی ورته کړی ده چې خلکو ژوند ښه خوندي واوسېږي. پس فکر کوم چې دوی باید د ټولو پېښو مسؤلیت واخلي.
مننه. غوث جانباز پخوانی افغان ډیپلومات هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، تاسو هم خبرونه ته شر اخلي که چیرته تاسو ستاسو نظر د یوناما د راپور په برخه کې واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم ارقام چې یوناما را ټول کړی دي، دا ارقام تاسو څنګه ښکاري؟ د غوث جانباز تلیفون رابطه مقطع شوې ده. ابوالاحرار رامسپور په خبرونه کې راسره وصل شوی دی. رامسپور صاحب، ستاسو هرکلی کوم. تاسو له یوناما سره د کار تجربه هم لرئ. یوناما چې د خپل راپورونه ترتیبوي او تدوینوي، څومره دقت پکې کوي؟ آیا څوک دا ویلی شي چې یوناما ادعا کوي او کنه دا راپورونه ډیر دقیق وي؟ رامسپور سب سره اورو. رامسپور سب، ستاسو آواز نه اورم. هڅه وکړئ چې بیرته زنګ ورته ووهئ. اغلی کړوخیل، له تاسو دا پوښتنه وکړم که څه هم له یوناما سره د کار تجربه نه لري، خو په تیرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بیلابیل راپورونه خبرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
په دې کې شک نسته. ګوري شبر صاحب، دا ادارې نشي کولی چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړه شي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی اعتبار هم مهمه ده، دوی خپل سوال لاندې ځي او دوی باید یو شی په اصله دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر واوسېږي، او سبا که دوی باندې کوم ادعا کوي هغه په اصله هغه اسناد هم شریک سي سي دا موضوع درسته ده، صرف د یو دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه ده شوی. نو دې خاطره د رسمي اداراتو هغه اهمیت او هغه پامدې باندې ده چې دوی د اسنادو په اساس باندې خبرې کوي، شواهدو په اساس باندې خبرې کوي. دوی کله هم صرف د یو خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې هغوی د ارقام نه شریکوي. ما ځکه وویلی چې کوم اسناد چې دوی ته رسېدلی دي او دوی مطمئنه سوي، ځکه دا تعداد ډېر کم کړل، حالانکه دا پېښې خو له پروس کال راس نه له 500 نه پورته کسان وژل شوي وو، یو کال نور تېر شو او دوی سره تعداد کافي کمتره کړله. نو دې خاطر
تاسو 500 وویل، تاسو د څه په اسناد وایسته چې تېر کال لا تر 500 ډېر کسان وژل شي؟
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې راپورونه نشر کړي دي او ادعا وسوي دي، نو هغوی ویلي چې له 500 نه پورته شوي، یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریکه کړي دي، مختلف خبرونه کې دا مسئله راغلي. اما په دې یو رسمي ادرس یا هغه مثلا معتبر وي، رسمي وي، هغوی مده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي، غیر دغه هغوی خپل اعتبار سوال لاندې.
د یوناما دغه راپور له لویه سره په افغانستان کې د زور زیاتي او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمې وژنو او د دغو شیانو په مخنیوي کې څومره اغیزمن تمامېدای شي؟ اغلی کړوخیل،
مال مال دا یوناما چې کوم راپور ورکړی دی، آیا دغه راپور چې دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې دغومره کسانو سره 800 کسان یا نیول شوي دي یا وژل شوي دي، تر 200 زیات دوی وایي چې وژل شوي دي غیر قانوني، آیا دغسې راپورونه د دې مخه نیولی شي په افغانستان کې تر یو حده پورې چې دغسې پیښې تکرار نه شي؟
که طالبان اساسی مسئولیت وای که باید چه ونیم باشه، زکر چه متاسفانه دیدوی اغا سخانگوی مغا فقط سو جملات زدی و اغا یو دوای چه دا مغرزانه دی و دا معسقه ندی دا تایید شوی دی و پا آخر روزوایی چه که دیسی لشخصی ادرسو نشوی، اما ده هیچ کل دوی احساس نکوی سی شخصی ادرس نچنگ دی تاسو دی تحریک کسان کولی سی سی داسی یو غیر قانونی عمل اجراکی، نو تاسو خوی مسئولیت لری ولو که شخصی بسات باندی بی خب مسئله تاس را جی کیگی تاس و دخل کجون خوندی نساتی ولی استاس و اغا فرمان و حکم و یا توسیه استاس و پا پلاویان و باندی یا دیتاس و پا کارمندان و باندی تاثیر نلدی و تا اهمیت نلدی، نو از ما پا ان باندی که دوی واقعا یا احساس مسئولیت کهی یا مسئول اداره زن گنی در مسئله دوی تا را جی کیگی و دوی با جدی دیدی مخنیوه و بکی، اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو آسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنګیالوی باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نسی راوړلی، ځکه چې دوی خپله په دې یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي ولا چې دوی هر څه کوي، ځکه چې دوی یو داسې یو جنګ دوی ته مخته بوله داسې اوس دوی په قدرت تر باندې رسېدلی دي، یعنی دوی هغه خپل اول خو په اداره سوالنده ده دوی دغه نوه د حکومتداري او زه فکر کوم کیدای شي په آخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند و خوندیتوب ورته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري.
مننه. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیرته را سره وصل شو د ټلیفون له لارې. جانباز صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلی. د یوناما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سر راپورونه به په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتیو مخه ونیول شي؟
سلام ښاغلی شبرتاسو ته او ټولو هغه دوستانو ته چې مونږ گوری خامخا هر نوع فشار چه پا حاکم دلی چه طالبان دیوزان تا امارتیان وی هر نوع فشار معقول فشار، قانونی فشار، سیاسی فشار، اقتصادی فشار پا دلی بندی نه دا افغانستان پا خلق بندی باید وزاق چی ترچو چه دا از نوستاد پساده پکتو ویم چه ترچو چه دوی سمی لاره در آماره برشی تر هغه چې دوی دلته په کور کې دغه خودسری وکړي دغه مشروعیت ونه لري طبعاً چې د دوی له هر څه انتظار کېدی شي، او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبي دی، ځکه چې لرې پرتو یو سیمو ته چې هلته حتما پخواني هم نظامي منصوبین شته دي هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لرې کړی د دغه استبداد نه، د دغه اختناق نه، د دغه فشار نه. زما په نظر دغه ارقام چې کوم اراه شوي دي دا ټول نسبي دي ښاغلی شپر، او ټول هغه آسیب پذیریګانې، هغه خطرات، هغه وحشت چې دوی خپروي، هغه آسیب چې دوی رسوي، هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکاره، هغه ټول احتوا شوي نه دي په دې راپورو کې. دې لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي. هماغه چې ښاغلی سفیر صاحب وویلې دوی خو هماغه نوکری والی خبرې دي چې
یعنی څرنګه اوبخشه جانباز صاحب څرخم فشار ساس مطلب دی
هر معقول فشار که هغه اقتصادي اوسیږي، هغه سیاسي اوسیږي، هغه هم دغه ادامه د بندیزونو اوسیږي، دغه نه کاغل د دوی د تور لستونه اوسیږي، دوی سره مستقیم د دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کېږي یا داسې دقیق تر ووایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشري کېږي هغه باید جدا او جدي کنټرول شي چې دوی خپلو په جبو کې وانه شوي چې کوي دا کا. یعنی هر معقول فشار، هر سیاسی فشار، هر اقتصادی فشار، هر فرهنگی فشار چې پر دنیا کې شتون لري باید د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي تر هغې چې دوی د اختیار سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نه کړي، د قانون حاکمیت ایجاد نه کړي. نن خو په افغانستان کې ښاغلی ژور، یعنی زه دغه د طالبانو سیمپتیزانو ته حیران یم چې دوی کله کله وایي چې امنیت راغلی ده، دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی؟ د دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو د دوی راشي تعریف دي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر یعنی ته ولې د خلکو نظر دې فکر اخلي، ته ولې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري، ته ولې احزاب بندوي؟ اول خو ته یو قانون پاس کړ، ته یو قانون مور پاس کړ چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویلې دې تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس تنگزی په کابل کې ورسنې ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر شر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او دغه بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې ته یو قانون پاسې یا حتی یو طرح وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی، هغه باید یو باصلاحیت مرجع ترتیب کړي. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو، لکه لګه یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده، لویه جرګه چې هغه ته باید استازي وټاکي شي چې حتی په دغه طرحې کار وکړي. او بلکې دې ځان ته ډېر ملایان وایي او د دین کې قداران وایي، خو هغه شورای اهل حل او عقد هغه چېرته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي، هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازارکته خلکو متحدو خلکو د قانون پوه خلکو نه ترکیب شي، نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خوا کار درای شي قوانین جوړ کړي. بغیر خطر دا خبرې ډېرې پراګنده دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهانو د تحریف لپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو تښتګي کوي، طالب د کنټرول نه وته دی او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي افغانانو سره کړي په هغه باندې پابند نه دي. خپل شپه
مننه جناب صاحب. ازادي پسپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار ته هم بلنه ورکړې و چې خو عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغه تر اوسه پورې په خبرونه کې نه در سره وصل شوی. اخر کړو خیل کته سره شم دا جناب صاحب چې کومې خبرې وکړي، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولای دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولې به خپل خلکو ته مهمه چوکۍ ورسپاري، لیکن حلار په دې برخه کې آیا کړه چوکۍ له دوی سره وي او همدغه سي ادامه پیدا کړي؟ برته د یوناما راپور تر اسم آیا دغه سي سرغړونې او تیروتنې له بشري حقوقو به دوام پیدا نه کړي؟
اول خو دوی په زور نه دی نیولې، دا ورته پرې خودل شوی ده. نو دوی د دې دانشې کولای چې دا ځکه چې هر څومره جنگ سي دوی دوام ورکړي په هلمند کې، تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه ده. هلمند تکه تکه شو مو دی نه کړی شو چې حتی هلمند ولایت لاسته راوړي. نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګه اجازه راکړي حتی د دوی هغه نماینده چې سهیل شاهین ده هغه کې مو ویلې چې مونږ هغه په یو تفاهم سره ورسره امریکایان سې به جنګونه کو کنه. یعنې مطلب هغه دا چې دوی چې امریکا ته ماته ورکړه مونږ دا کار وکړو. په هر صورت دا خپل چې امریکا فشار راوړ په د افغانستان په جمهوریت باندې او ټول امکانات ور باندې قطع کړل او پیسې ادارې فلج کړل، نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دومره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره. دغه تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي نو یا مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي. یعنی مطلب دا چې په زور نه اخیستل، څه دا دوی په زور واخیست، دا دوی اترسته دوی نشي کولای چې ټول مملکت په افغان ونیسي. دوی دل لپاره ورسره هغه شو چې باید ملا په چوکۍ باندې کې بلاخره د ملا اسلام معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې ورته وایي هغه ولته معلومه شوه چې په کومه حد پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه بنا زده کړې ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلکو ته غوږونه نیسي، خلک باید مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام ته خدمت نشي کولای او افغانستان د افغانستان ورته باید مهمه اوسېږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کېناسي یا نه ناسي دا مهمه نه ده، خو بالاخره د افغانستان خو باید د افغانستان د ثبات او پیشرفت او دا ټول مسائل ډېر مهمه دي. نو دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راځي په چوکي باندې کینوي لملانه دومره چوکي خو باید مسلکي او متحده او 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 صادقه او وفاداره کسان د افغانستان لپاره هغه باید په کرسي باندې کینول شي. دومره موضوع دوی له غیر ملایي فکره او دوی د تاریخ له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري ده؟ غلې ده. دا مسایل دي چې اصلا نه پېدي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وایي کې هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کې مطمئنه دي اوسي ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید یې مسله نه لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره ته هم فکر وکړي. دوی خو بیا نه شي کولی چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دوی ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم دا اوسني فرصت ته د استفاده وکړي، ولس د غوږ ونیسي. جانبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړولو په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا په اصطلاح هغه اصل راهنما د ټولو قوانینو لپاره ده. نو په دې قانون کې خو هغه سیستم نظام هغه ساختار معرفي کېږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کېږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه بوي، همیشه به حکم به ساتل کېږي، مکلفیتونه مسلکتونه به ولس ته متوجه کېږي. د ولس د ولس غوښتنې بچې دي، د ولس وړاندیزونه بچې دي.
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه دوی ویلي دي. شبر صاحب دوی ویلي دي. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به ما قبل د قبول نه ده. دوی بیا ما غشپاکو زره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي که واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعاً غاکم بلدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټولو انساني او شرعي حقونو محروم کړي؟ دوی چې کله حق تعلیم نه لري، الله اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی دا عالم زه نه منم چې کله چې د ښځو حق له پښو لاندې کوي. دا مال پر عالم نه دی، یو جابر یو مزدور کس دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقوق مثلا مترکی کې دی، ولست ګډون دی، ولست تایید دی، ولست رای مهمه ده. که قانون هر چا جوړ که رای ته دی واچول سی په دې باندې رای کې دی وسی تر څو په دې ولست په بدون کوم ویرې ولتاس ته په هغه باندې رای ورکړي چې آیا واقعا د یو قانون دی چې د وطن په ګټه ده که نه ده. اوسني وضعیت ته چې ګورې، اوسني فرامین ته ګورې، اوسني وزیرانو ته چې ګورې، اوسني کړنو ته وګورې، زه فکر کوم چې دا خلک چې وزل شوي دي ډېر باندې راضي دي، خوشحاله دي. که چېرو باندې راضي او خوشحاله نه و، یو نفر خو به محکمه کړی تر څو پورې نور ته پند شوی وای. دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. د یونما په راپور کې د مسلې ته هم اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې بشري حقونه په دې برخه کې نقص شوې دي. لیکن همدغه د انجونو مسله که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي، خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لاره به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
بس دوی وړتیا لري؟ بخښنه غواړم که ستاسو خبره مې قطع کړه. دا شیخ حکیم تاسو وکړئ د هغه کتاب وګورئ، هغه کتاب څه لیکلی ده. دوی خو هغه عقد کل خو همدغه قاضي قضا شیخ حکیم عکانی ده. خو مګه به لیکي هغه پرست په هغه ټیم کې د هغه تعریف له عصري علومو نه شوی ده.
زه خپله له دې اساسي قانون له موضوع خبر نه یم، خو لکه څرنګه چې طالبان رسنیو ته ویلي دي، دوی د ستانکزي په قول زده خبره کوم، هغه ویلي دي چې اساسی قانون کې به تعدیلات له مشوره وروسته راولو، او دا هم واضح نکړه چې کوم اساسی قانون. البته په خو دوی خدا ویلی و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسی قانون به هغه د نافذ دی او په هغه کې به تغییرات راولي. مثلا تغییرات ممکن هم دا وي چې شاهي سیستم دی هغه به په د اماراتي سیستم بدلوي او ځینې نور ټیک به پکې زیاتوي او کموي. خو په هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې ته لاره نشي هوارولی چې یو څه د ځینو شخړو چې دغه اوس لکه څرنګه چې یونما اشاره ورته کړې ده د دې مخه ونیول شي؟ جانباز صاحب ستاسو نظر.
ګوري داسې یو قانون چې تصویبیږي چې دغه طالب پکې مشروعیت پیدا کوي او د دوی استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي، د دې نه ښه چې هیڅ قانون تصویب نشي. بیا دقیق خو دوی خپل سره روان دي، هغه کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا د کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسېږي، نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ معنا نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانگس دی، دوی اقدائی دی، دوی سرکم خلق دی. گورا دا قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبا نده چه ما اوگا تلا او نو اوس ما پا نر اوگا تلا اوز حاکمیت کم دسی نده، او دسیم نده چه دا دولت یا حکومت یا دا اداره کم خیرات دی چه چاته ورسیده او زه نور دا خیرات چاته دو خوب دا ملایان دی پا دی خیرات هم لکه چه عادت کرده دی او دا خیرات چپ کیه که دی او هیچ چاته نوار کام دسی نکی دا خیرات هم نده.
خوب بخشی جانباسه محترم، از پرنده انتقاد چی تاسو کوی؟ دی نریوالو لوصول و سرسم او نریوالو حقوق و سرسم دیر دقیق دی، لیکن که دی افغانستان پا تیرو چلویش کلنی مرحله تراشو چکل خلقی دی خلقیان حکومت راخه دوی هم نورو ته واک ورنکو، د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل، ډاکټر نجیب راغی د تڼي په نوم باندې نور کسان حذف کړل، مجاهدین راغلل د حضرت صبغت الله مجردي حکومت چې راغی بیا پسې جمعیت راغی، جمعیتیانو د دوی ډله لرې کړله، بیشتر تو بیرته طالبان راغلل. یعنی دا یو تسلسل روان دی، یو عمومي حل لاره خو په دې کې همدغسې له پخوا روان یو، داسې نه دی چې له یو ډېر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي.
گوی خو ما خوب دغه یوه مرحله هم تایید کړی نه ده، اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې به زه د ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راوکاږم هغه ټولو انعطافاتو ته حاضر و، هغه ټول
زما له مطلب له انعطافاتو نه و، ما مطلب له اختلافاتو و. مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تڼي ډله لرې شوله، ځینې خلقیان ترې لرې شول، د ببره کارمل پلویان ترې لرې شول، مجاهدین ترې لرې پاتې وو، یعنې داسې یو حکومت و. په همدې برخه کې به د آغلي کډوخیل نظر هم واخلم، څه فکر کوي چې په افغانستان کې له لویه سره په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې همدغسې یو وضعیت نه دی؟
تاسو ویلې چې مثلا هر حکومت ګور، هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې، د خطر تداوم نه کړل بین الالیاو، اما یو اندازه سني کارونه خو مثلا که د چپیانو حکومت هم ونیسي په نجونو خو مکاتب نه تړلې، حق د کار خو د خلکو نه و اخیستی، تا ګور تا سفر خو د خلکو معنی شوي دی. تاسو وګورئ چې اجازه راکی که په همدار انګام د هغه د مجاهدینو حکومت هم نه ډېر نیمګړتیا هم لکه پرته تداوم یې مونه هغه بوده. موږ هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توصیه او په رهبرانو باندې جوړ سوی پایله د افغانستان لپاره منفي ده او منفي به وي. نو دې خاطره باید نو طالبان خو له ټولو ګروپونه داسې پسله غتور کار وکړه چې نیمایي نفوس یې مثلا حذف کړلو، دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ، دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ، چې حتی هغه یو ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي، هم هغه ته اجازه ورکړي چې سړک په سر باندې کېږدي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي. نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه ده چې ولس وږی ده، نن ولس بېچاره ده، نن ولس شوی ده.
زما مطلب مقایسه نه و چې فرضاً پخواني او اوسني سره مقایسه کړم، زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده.
نه خو انحصار طلبی خو بای سیده
دموکراسی را وروس ده، انحصار طلبی روانه ده پا یو شکل نه یو شکل تا روس پوری.
اما گوره پا بقیه انحصار طلبی که درست ده اینه اکثر کوشش که ویچی خپل خلق اتاله تفال، اما خپل خلق تفال یو اندازه تحصیل خولاری، یو اندازه مثلا پوه خولاری، یو اندازه تجربه خولاری، دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي، بلکې مثلا عقده لري. تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه شل لوستی دي.
بله جان باسب، تاسو به هم راشم خو له بې خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري، دا خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، او په انټرنیټ کې هم
pasadiradio.com کې زموږ خبرونه نیولې شي. د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د رواني اونۍ د راپور جزئیات چې یوناما په دې راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یعنی د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو تقریبا دو کلونو کې تر 800 زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور مسؤلین یا شکنجه شوي دي یا زندانی شوي دي او تر 200 زیات په دغه ډله کې وژل شوي دي. د بحث لپاره مو شتنکی کړو خیل او غوث جان باسته بلنه ورکړي. دوی په خبرونه کې را سره دي. یو شمېر نورو ملمنو ته مو هم بلنه ورکړي و چې لپاره مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګه شوې. د تل خطر چې دا بحث د سراغوند کو د یوناما تر راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکو تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. غوث جان باز څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیمی خواکو ولکه مکه چه می هم مشاره و کرده حالی شو بر طالب با فشار قابل کی آن کرده با دا فشار و رسیدی چه طالب با حتا عادی اگر کم سفرون چکی اگر با هم بری بند شد او که بیشی دیسی وضعیت بلمنی طولانا و رسیدی چه ترسو یو بل تخمیم د دوی په مقابل کې ونیول شي. دوی هغه د انزوا کامل انزوا کندې ته وغورځي چې دوی سره هر نوع تعامل منع شي او دغه حالت ته دوی وري. دوی فکر کوي چې ځینې هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو دپاره البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو دپاره ځینې تعاملات کوي ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې، ځینې اقتصادي منافع لري، ځینې انکشافي توسیعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا ایران د وګړو خاطر ازینی تعاملات دوی سره کوي. اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دغه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې. اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت ته، دغه استبداد ته، دغه عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهېږم مخکې اغلې کروخیل وله چې دوی به دوه درې کتاب لوستي اوسېږي. ما ته ډېره جالبه ده چې دغه دوه درې کتاب اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستی اوسېږي تر اخره. دا کتابونه کدی لوسی دا کوم کتابونه دي چې موږ پر خبر نه یو.
خیر دا خو بل خبر ده چې دوی کې څوک لوسی دي څوک نه لوسی دي. دا د دوی کار دی او دوی به فرضاً دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې
بله دا په ما او ته حاکم دي. دا وایي چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او د ځمکې نه ګرځوي او دغه مزخرفات دغه خرافات کله مکتب ته مپریک دا او کار ته مپریک دا جون مکتب ته مپریک دا دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه.
امدی ټکی په مننه جان بس امدی ټکی په پری شکل راشم اغلی کړو خیل. تاسو څه فکر کوئ که چرته طالبان لکه ریچارډ بن چوي چې لدوی سر باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هته بدل کړی د پوینا باندې، لیکن که طالبان چرته جینو برخو ته تغییر ورکړي، مثلا د جون مکتب خلاص شي او اساسی قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه را وغواړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي، مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له ځینو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه سې کسان له دوی سره نږدې شي، آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوس یاست؟
ګورم مهمه دا چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسالې ته چې حل شي او که دوی خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیا او خپل اهداف ته مهمه
ده. د خو وزیر چې متحده نه ده
اما په دې باندې پوسی که دا وزیر په دې شکل باندې دوام کوي د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي. اوس که دوی په هر مشکل کې گرفتاره دي، هر هدف چې لري، هر ستونزه چې لري، هر مشکل چې دوی لري، دی پوی پوشی چې د افغانستان وضعیت په دې باندې هم تاثیرات مرتب کیږي دی به تفاوت نشي پات کېدلی. یو موضوع د افغانستان د پاره ک مکتب صرف پرانستل مهمه نه دي جناب شیبر سر، هغه مطالب چې په دې مکاتبو کې تدریس کیږي هغه ډیر مهمه دي ځکه چې نو یو انسان که دومره یو مریض افکارو کس لویگی یا رامانستکی که بهتر اغنه دا چه خده داده چه به سواده پاس شه تر تو پر چه واقعن یا سم سیستم رسی چه پا سم مسائل بانی خبر چه که وسانی افکار لکه چنگه چه دوی دار قم کسان تربکی که زفکر کم چه نشی بیا با در افغانستان پا رو بایی کرتا مهمه بی اساسی قانون سنگه چه جانبان سبیل دا بهتره چه قانون رو نلری که دست یا قانون چه دوی خپل ها دنیا تا وکی چه داغه در داغه کبود در لوده و استاسو یا ماجا انتقاد داو چه منگه اساسی قانون نلری داغه در منگه قانون جول که پا دی قانون که بر طول آقا ماغی بی چه ولس و مکلافه یا دوی با یا به مسئولیت قابل احترام یا اداره بایی چه هر رقم حکم چه صدری باید خلاکی اومانی غیر غنه بغاوات داو باید سر باید پریشی در رقم قانون نه بهتره چه نه قانون موجوده بی زکه چه دست نشه که دلی چه سه دوست رقم غاری اه رقم یاوش زکه سه هر رنگ سختری زه حکومت را سه بلاخره پایل بیا نام بودی ده دوی باید افغانستان پر باید حکومت سه او دی افغانستان حل ده پارا جان اور ولس دروازه پنانستل شي هغه پنځش پاک سختري زچه چې امکانات په انحصار کې دي ځان ته اوس محافظه قطعه جوړوي په کندهار کې میشته دي فیصله مغه کوي زه فکر کوم باقي طالبان سره موافق دي امو مجبور دي چې هم په قدرت کې پاتې شي او منابع ته لاسرسی ورسیږي ولري او خپل هغه پلویان خوشاله وساتي دوی ځان ته چوپ شي
ان تاسو چې په کندهار کې ځینې کسان دي چې ډېر خلک انتقاد پی کوي لکه د دوی مشر په یو غوي باندې فشار راشي هغه له صحنې لري شي نو مشکل ممکن حل شي ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولاو چې داسې ډېر متمدن او ترقي پسند کسان نه وي اما د خپلو ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي تداوم پیدا کړي مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي مامانده چه دوی خپلا کهت و قدرتم دلاس ورنه که نو مهم هم داده چه دونی علم دوگو کسان سره چنگ کاروه که تر توپ لیغ سختری زمان خوانده ورشی او واقعا یا بین افغانی مذاکرات را منسه شی تر یو تفاهم لاره پیدا شی چه در افغانستان پا گرد تمام شی
مانانه جان باسیب سرنگه تاسو لاغل کروخیل سرم نظره هستی چه پا دی قندار کس چه دوی امیر المومنین دی که چرت آغه پیغمان دا تور دی چې هغه سخت دریز دی که هغه له صحنې لرې شي ممکن یو حل لاره پیدا شي
بالکل خو کېدای شي هغې به یوازې په قندار کې نه اوسېږي یو دوه کسه به په کابل کې اوسېږي او یو کس دوه کسه به مثلا په لویه پکچار کې اوسېږي خو د دوی تعداد زیات نه دی د دغو رندو بېرحمو افراطیانو سخت دریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کیدای شي شمیره د شپږو نو تر اته کسه اوسېږي په یعنی زما په محاسبه کیدای شي زما غلط
اوسېږي یعنی که دومره بیا خو نو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه واوسي ځکه چې په شپږو کسانو دا مشکل حل کړي شي نو بیا خو کیدای شي چې ستونزې ژر هوارې شي
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس هغه شبه ځکه چې دغه شپږ کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دغه شپږ کسه ته داسې یو با جراته طالب پیدا نه شو چې د دوی په مقابل کې ودري هغه دی که عباس تانکزی یو خبره کوي که هغه د دوی دغه تش په نوم خلیفه یو خبره کوي خو هسې لرې یو نیم شاید داسې یو اشارې تلویحاً چې داسې که وشي که داسې وشي اما هیڅوک نه وایي چې دا کار چا بند اچولی دی دغه مذاکرات ولې نه کېږي دا د ښځو حقوقو ته ولې سپکاوی کېږي دا نجونې ولې مکتب ته نه ځي او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه د شاهد استئ دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي دوی ټول هغه د هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي یو دوه کسه مثلا د حقانی مونږ پېژنو چې د سترې محکمې د دوی د طالبانو سترې محکمې رئیس دی هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی مونږ نه پېژنو چېرته ناست دي مونږ ته فرمانونه لیکي دا خو اول خو ګوري دغه خپل مونږ ستاسو شعور ته توهین دی چې مونږ نه پوهېږو په مونږ څوک حاکم دي په داسې حال کې دا زمونږ حق دی چې مونږ پوه شو چې زما په هېواد باندې څوک حاکمیت کوي
مننه جان باسه
څوک لیکي
مننه رابشم اهلی کډوخیل ته اهلی کډوخیل تاسو چې دغه کسانو یادونه وکړه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد له بی بی سی سره په یو مرکه کې په دې ورسوي کې چې وویل وای هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي هغه د همدغه د په وینا
منځلارو طالبانو سره نږدې شتې له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختریزو باندې فشار راولي، آیا ممکنه ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې داسې یو لوبه وکړه چې نه چې د افغانستان په ګټه تمامه نه شوه، د امریکا په ګټه په اوږد مهاله کې نه ده. او زه فکر کوم چې کافي ملامتي دي راغلی دا رقم کار مسلانه بیان چې ورکې دې لپاره چې فکر کوي چې د ده هغه کوم ماموریت چې دا څنګه کامیابه وښي یا بیا کامیابه سي. دی که دغه نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغوی ته پټې وعدې ورکولې چې موقت اداره به راځي او تاسو په رهبري ته راځي، هغوی په ډېر منافقت باندې جمهوریت له ملاتړي نه لرې کړل او افغانستان دې ستونزو سره مخامخ. یو موضوع، دوه موضوع هم دغه ښاغلی کرزی یا ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده، که چیرې مثلا کرزی صاحب کوم مدرس دعوت کړي که اجازه سفر نه لري، په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې خو بالکل نه لري، په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې هغوی ضمانت وکړه تر څو پر هغې ته حق سفر ورکړی شو، د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال سي په هغوی سره به ښه برخورد وسي. نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري، ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیرخان متقي چې په مللي سده سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي، آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري؟ آیا د ده خبر قابل د قبول ده؟ آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي؟ حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چې ورباندې مشر په قار هم دغه د قندهار والي واسطه شو تر څو پورې مشر دی ومانه او بیا دته پیسه عفا کړې ده، ځکه چې ما هغه څنګه چې حتی دغه سراج الدین حقاني چې مثلا بیان یې ورکړ معلوم شو دی ناراضه ده. اما ستا هم هغه څو کسان چې په دوی ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده، دلته دوی بقا ورته مهمه ده، نو ځکه دوی له خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي او بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني. ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان ورته واقعا قابل دی؟ قابل ده یا ځکه چې زیات مسائل دي چې دوی رښتیا نه وایي؟ یو گزارش خوام دم ده چې د پلار راته وصل شو دغه پاکستانیانو له لاسه، نو موندا دا سړی به خزل نه لري، اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي، ځکه چې دوی په کوم موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي. نو دې خطره دغه معتدله مهم هم ده چې څنګه دا د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبان باندې کم شي، ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي، دوی مطلق فشار راوړي او دوی ته مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي دي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دې باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتې سي. که دغه فشار له دوی نه لري شي، زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کېږي او دا سختریز به کوخه کېږي او یا به داسې دا معتدله به لرې کېږي.
وبخښئ، دلته سوال دا د هغه کسان لکه فرضاً تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس د طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي، هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستانه بهر ووسي، هغوی هیڅکله هم سره یو ځای نه شول. ورس په ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتېدو دي. ورس په ورس دوی تر اوسه پورې له دې نه دي راوتلي چې د جمهوریت د وخت انتقادونه تصفیه کړي، یعنی له ماضي کې لا بند پاتې دي. نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي، یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه درته
شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دېس نفره هغه بهرني ارجنټان چې همیشه به یا به د ایران پیسې وخوړي یا به د هند وخوړي یا به د پاکستان ترکیې یا د روسیې هر چا سي خوړلې، دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي. دغه نن بغیر د افغانستان ودېرش اته دېرش میلیونه خلک دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي. نو او موږ د شکر چې دا ډلې مثلا کوم هغه بیا څو څیرې چې د هغه هم دی هغه نه له نظر نه مثلا پیسه هغه کو محرومه کو په هغه موقف کې موږ نه یو، اما مهمه دا ده چې د دنیا هم موږ سره زیاتی کوي، هیچا ته اجازه نه ورکوي، څه ناسته برابره کوي، خلکو ته ویزې نه ورکوي، کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناسته برابره کړې نه، ځکه چې دنیا په همدا رقم لوبه مخته بیایي. اما مهمه دا ده چې بالاخره واقعا افغانان دې ته متوجه سي، دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوه سي چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چې تللي دي څنګه سره ټول سي دروازې خلاصې کړي، د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلکو سره لاس یو کړي او لس د پیسه د مجرم په سترګه ونه ګوري، ځکه چې دوی بیا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا جمله بین لاړ شي ځکه چې بل اخره ولس بل اسکار کیږي او دوی بل چپا کوي ځکه چې همدغه پاکستان په رسمیت نه پیژني، همدغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معامله کې روان دي او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني، همدغه ماسکو نه پیژني. امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اتره وصل او دوی ته زمينه سازي مکړه، دوی نشي کولای خپل ولس لري نه دوی په رسمیت نه پیژندل. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلي که هغه مدني فعالان دي که هغه سیاسي فعالان دي که هغه مسلکي کسان دي، واقعا د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي او سره یو ځای شي. او همدارنګه طالب باید احساس مسؤلیت وکړي چې زه نن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکړم. دغه څو کسان چې د خپل ځان سره مصروفه دي، نه پوهېږم څه رقم اسلام زده کړی او څه رقم هغه کې د واکمني ولتیا نه لري. افغانستان خو له مشکلات سره مخامخ ده، له ولایک سره مخامخ ده. نن که مثلا بهرني کومک نه، خلک خپل ته ژوند له لاسه ورکوي.
مننه جان باس، د دې لپاره چې د بحث روسیو ته رسېدلی یو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبان لکه تر اوسه چې ورته ګورو په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي، د هر چا له خوا سي دي، لیکن د طالبان مخالفین تیت و پرک سره یو لاس نه دي. حتی لس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غوښتنې چې مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید د قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پوهېږي، د بیان ازادي وي، دا وي او هغه وي، دا غوښتنې به څرنګه ترلاسه کیږي؟
ګوري، من کله چې دغه اساسي حقوقو او ازادیګانو باندې رګیږو او طالب ته وایو چې ته دا رعایت کړه، زموږ هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او زفیت ته پیژنم. زموږ دا هدف نه دی چې موږ هغه پخواني او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تش په نوم جنگ سالاران او دام هدف دی هغوی سره موږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لاره پخوام نه یم تللی، نه نم نظم تبام نه. اما تاسو سره زه متن شی برکې تفریحي صاحب سره پر خوشحالي یا هر اتحاد چې اوسېږي زه باید یو کوچنی معمور یم، هېڅکاره به یم خو یو کاتب خو به کېدی شي چې اوسېږم که نه. خبره دې کې نه ده چې یعنی داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تش په نوم چې بېرته خپل
قدرتو ته ورسیږي، عیش نوش ته ورسیږي، جان باسه وو بخشه، خو همدغه کسان لکه د سرنګ چې تاسو د ځان مثال ورکو، همدغه کسان هم سره متحد نه دي، همدغه کسان هم فرضاً یو غونډه نه لري، حتی دی وی غونډه په ساته سره متحد نه دي. دا کار کی راغلی چې زه خبرم، چې برته کار روان دی، هر په دیده خپل د سیاحت سره چې هغه باید پخشي، عینی او ذهني شرایط سره متعید شي، فراهم شي، کار باید وشي، کار روان دی. یعنی په څو استقامتو کې سازمانونه سره منسجم کیږي، خلک سره واحد کیږي، دا پړاو باید تیر شي، دغه د شوک دوره باید تیر شي. دا کار کیدونکی دی بېله شکه، تاسو هم پوهیږئ چې دا کار خامخا کیدونکی دی. اما خبره دې کې ده چې طالب سره چې اوس قدرت دی، دا افغانستان د خلکو په سرنوشت کې لوبه نه کوي.
خیر، له طالبه او بخشه، له طالبه غوښتنې خو بیلې خبرې دي. مثلا ورته وایي چې د نجونو مکتب خلاص کړه، خپله طالبان ورته وایي دوی په خپله لار روان دي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې حل لار تک بیا هم راشو؟ آیا حل لار هم دغه ده چې د طالبانو سیاسي مخالفان سره منسجم او منظم شي، او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان دي او دا نور طالبان دي، له د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي، او که همداسې کی چې دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کیشي؟
خب، یو خو به دومه چې ټول د قندهار طالبان باید موږ ونه وایو چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار کې مرکزیت په قندهار کې جوړ کړی، نو دې خاطر شته تعویر دینم لري چې کابل کې ځان احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ځای جوړ کړی ده چې کیدای شي هر دلیل چې وي یو موضوع د افغانان باید واقعا سره متحد سي. هر هغه بهرنی لار چې موږ په مختلفو نمونه سره وویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي، باید بالاخره افغاني او انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندېښمن سو، سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لومړیتوب پیدا کړي تر څو پورې یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کښېني. بل طالبان معلومدار امیدوار ما چې دوی لاس په کار شي او د سختریز مخه ونیسي، یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشئ کولی چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاتکه کوي، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسله بین ملي ټولنې ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل که دوی ورته دوام ورکوي پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتره به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانوني مهاجرین خپل یو 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 سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره به دوی مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسله جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دی که د مختلفو افکارو کسان هغم دي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده دغه د افراطیت په زیږنده ده کې ډېر یو مهمه رول لوبوي. نه فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده یو فکر سی ایجاد شوی ده اوس مرکز کابل تر هغه چې د پاکستان په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په هر دلیل باندې چې ده دغه فکر زیږونه په اوس خود انټرنټ دنیا دا یو ډېر یو لوی تاثیر اچي د افکارو جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، په د مخالفت ایجادولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول، د ټول هغه مسایل دي چې دنیا ورته سخته نارامه ده. بل همدا د منطقي ممالک ماسکو څه فکر کوي چې د طالبانو شتون دوی ته به ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه سي موجوده شي. یو هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېر هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په اوږد مهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ده، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي سرکوبه نه سي، دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. دا خو دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دغه د تفکر ایجادول یو انګېزه بله
یاد کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چې ورته ګورو د راپورونو له مخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغوی نه پوهېږي چې دا د دوی په زیان دي لکه څنګه چې تاسو وایئ. هغوی باید دوی پوه نه
شي اجازه نه لري. دوی همدغه ویره چې دوی لري نو نه غواړي چې ما سره رابطه سره ونلري. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړه چې موږ پخوانی او اشتباه کړو چې موږ تېر د طالبان حکومت سره لاغ نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لري چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي، دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې دخیل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ ده که ماسکو ده که دا ټول هغه مملکتو یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت که سره یو ځای شي یو دریځ غوره کړي، مطمئن هم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دو طرفه دوی ته رشوت ورکول کېږي او هغوی خپل قدرت ته دوام ورکړی او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سې هر شوې دنیا به راسره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه لکه جمهوریت نه وګرځي او څنګه یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی ستونز سره مخامخ کوي. یعنی دوی فکر کوم چې لا تر اوسه مذاکره نه ده، لکه یو ورځ له بینه لاړ بیا هم د دنیا ته مشکل جوړولی سي. کله چې دوی احساس د خطر وکړي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده، نو بیا به هغه وخت کې تاسو سره جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال که هغه پخواني دي که دا ولس دی او همدارنګه اوسني واکمنان دي، امیدوارم چې د دنیا په سیاست د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي که پخوای موږ کارو که اوس موږ افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره او سبا کولی شي ورته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کړو خیل مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. غو چنباز له تاسو څخه منندوی یم. بس د خپرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر پخدای سپارم.
جهان می پروا لاس کے لاس لرا مستا ستا پختن می علاج ستا خبر می دوا ستا خبر می دوا سم می دین سم می دنیا